کی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شبریم تاسو ګرډو د دې سات پخپرونه کې ستاسو کوربه شی چاري. واشنگتن په افغانستان کې داعش ته اندېښنه څرګنده کړې ده چې د ودې پال کې ده. د امریکا د دفاع وزارت ویان تیر شپه ناوخته د دې اندېښنې د څرګندېدا ترڅنګ دا خبر وکړه چې متحد ایالتونه په افغانستان کې داعش له نشتې څاري او د دې ډلې پر ضد له سیمه ییزو ملګرو سره خبرې کوي، خو جان کربي دا ونه ویل چې دا خبرې له کومو هیوادو سره کوي او کله یې پیلوي. په پکتیا، پکتیکا، لوګر او خوست کې د قومونو ترمنځ د اختلافاتو داوو او لانجو د حل او فصل په خاطر د قومي مشرانو او دیني عالمانو یو شل کسیز کمیسیون وګمارل شو. د لوی پکتیا په دې څلورو ولایتونو کې له پیړیو راهیسې د قومونو او خیلونو ترمنځ د غرونو، ځمکو، دښتو او څړځایونو پر سر داوې او لانجې موجودې دي چې کله ناکله د وسلوالو شخړو او یو بل لوري ته د مرجوبلي د اوښتو لامل شوي دي. چارواکو ویلي دي که چېرته د شتمنیو پر سر د قومونو ترمنځ لانجې رامنځته کېدې مخه به یې نیول کېشي او دوی هیله وکړه چې له جوړ شوي شل کسیز کمیسیون سره د ولسونه مرستې وکړي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په اوو ولایتونو کې د یو څه شدید باران او سیلابونو خبرداری ورکړی دی. دغه ریاست پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې په سمنګان، تخار، بدخشان، بامیان، بغلان، پنجشیر او نورستان ولایتونو کې به د جمعې په ورځ باران وریږي او ممکن سیلونه هم پکې راووزي. څه باندې دوه اونۍ مخکې هم سختو بارانونو او سیلونو په افغانستان کې له شلو زیات کسان مړه کړل، سلګونه کورونه یې ویجاړ کړل او شاوخوا 3000 هکتاره کرنیزه ځمکه یې خراب کړه. د اوکران ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی وایي روسي ځواکونو د اوکران په ختیځ کې حملو ته زور ورکړی او د ده په وینا د دونباس سیمه یې یو مخ ویجاړه کړې ده. زیلنسکی پرون ناوخته په یوه ویډیوي وینا کې روسي ځواکونه د اوکراینیانو د وژلو لپاره په هڅه تر ممکنه حده په تاوان اړولو او نسل وژنې تورن کړل. زیلنسکی همداراز وویل چې پرون یې د بریتانیا له صدر اعظم بورس جانسن او د اروپایي کمیسیون له مشر اورسولا وان دیر لین سره د مالی مرستو، د کرنیزو محصولاتو، د صادراتو او په ازوفستال فابریکې کې د اوکراینی ځواکونو په اړه خبرې وکړې. په شمالي امریکا او اروپا کې روغتیایي ادارو د بیزو چې چک په نوم د یوه نادر وایرس پیشې تایید کړې دي. دا وایرس چې د افریقا په جنوب سیمو کې اندېښنې پیدا کړې وې په وروستیو ورځو کې په بریتانیا، اسپانیا او پرتګال کې هم تشخیص شوی دی. د چهارشنبې په ورځ کاناډا هم ویلي وو چې په دغه هیواد کې د 1300 مشکوکو قضیو په اړه څېړنې روانې دي. د بریتانیا د روغتیا ادارې پرون وویل چې هلته په دې وایرس 9 کسان اخته شوي دي. د امریکا په ماساچوست ایالت کې هم یو تن چې کاناډا ته سفر کړی و په دې وایرس اخته شوی دی. د بیزو چیچک ناروغي د زکام په شان نښې لري او په طبي د عضلو درد او همدارس د لاسو پښو په پړسو پیلی شي، وروسته پر بدن تڼاکې راڅرګندېشي. او سجرړو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې د داعش احتمالي ودې ته اندېښنه ښکاره کړې. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر په افغانستان کې د بشري حقوقو د خپلواک مسون منحلېدو ناهیلي کړی. د طالبانو ویاند وایي چې ستونزه په بودیجه کې ده.
څنګه چې کوم حکومت ته د بودیجوي او ستونزو له امله څخه سي د هیواد ته باید هغه اړین خدمات عرضه کړي.
په روزګان کې مو د پستو د هغو باغونو له حال خبرو چې څو کاله مخکې نیالګي نیال شوي وو.
وسادی حاصل تر رسیدلی ان شاء الله شاسل ورکړ دی او د تاریخ پر تلا غټي ډیر دي ځکه مصرف یې لږ دی.
او په دې خبرونه کې په کندهار کې ورې ساکار بنسټ ماشومانو ته ګرځنده شوانځه یو کتابتون جوړ کړی. در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
احمد شیبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شمشاد زدران مختوړي. واشنگتن په افغانستان کې داعش ته اندېښنه څرګنده کړې ده چې د ودې په حال کې ده. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربي تیر شپه ناوخته د دې اندېښنې د څرګندېدا ترڅنګ دا خبره وکړه چې متحد ایالتونه په افغانستان کې داعش له نشتې څاري او د دې ډلې پر ضد له سیمه ییزو ملګرو سره خبرې کوي. فیروزه عزیزي راپور لري.
په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې د ودې په اړه د امریکا پرله پسې اندېښنې. د امریکا د دفاع وزارت چارواکي ټینګار کوي چې په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې وړتیا په دې کچه ده چې کولی سي د دوی ګټې وګواښي. د دغه وزارت ویان جان کربي د پنجشنبې په شپه د مې میاستې په 19مه نېټه په یوه خبري ناسته کې د یوې افغاني خبریالې د پوښتنې په ځواب کې وویل، زموږ دریځ ښکاره او ثابت دی چې نه غواړو په افغانستان کې د داعش په ځانګړې توګه د داعش خراسان څانګې بیرته حضور وګورو. دوی لا دمخه شتون لري، مګر زما مطلب دا دی تاسو پوهیږئ د دوی په وړتیاو کې داسې وده لیدل کیږي چې زموږ ګټې به وګواښي او موږ چې څومره کولی سو دوی بل نږدې وڅارو. دی وایي امریکا به د افغانستان له لوري د دوی پر وړاندې بل ګواښ ونه مني او له همدې امله د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې پر وړتیاو کار کوي. هغه زیاته کړه، هغه څه چې موږ یې نسو زغملی هغه زموږ د هیواد لپاره یو بل ګواښ دی چې له افغانستان څخه راپورته کیږي، او له همدې امله موږ به د دې ډاډ ترلاسه کولو باندې متمرکز پاتې سو چې موږ دې سره د مقابلې لپاره له لرې هم د مبارزې وړتیا لرو. ښاغلی کاروي دا هم وویل چې دوی د داعش ډلې د څارلو لپاره د وړتیاو د زیاتېدو په تړاو له خپلو سیمه ییزو ملګرو سره خبرې کوي. هڅه مو وکړه د دغه امریکایي چارواکي د اعدامو او اندېښنو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو د راپور تر خپرېدو مو ځواب ترلاسه نه کړ. خو وړاندې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي وو چې دوی داعش ډله ځپلې او ډاډ ورکړی وو چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ هیواد پر ضد استفاده ونه سي. هغه څه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوی د تړون یوه برخه ده. دا په داسې حال کې ده چې د روانې مې میاستې په 18مه پنټاګون د دفاعي معلوماتو په یوه برخه کې په افغانستان کې د داعش او القاعدې د فعالیتونو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي و چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو په وتلو او د ترهګرۍ ضد عملیاتو په کمېدو سره داعش په دغه هیواد کې خپل حضور او بریدونه زیات کړي دي. د امریکایي چارواکو په خبره که د داعش خراسان څانګه له اوسني وضعیته ګټه پورته کړي، نو په راتلونکو 8 نه تر 12 میاستو کې به د امریکا په ګډون د لویدیځ په نښه کولو لپاره د بهرنیو عملیاتو ترسره کولو توانایي ولري. دا په داسې حال کې ده چې داعش په دې وروستیو میاستو کې په افغانستان کې د یو شمېر وژونکو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی چې په ترڅ کې 10 ګونه ملکیان وژل سوي او ټپیان سوي دي چې ډېری یې شیعه مذهبي افغانان دي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت ویاند جان کربي په افغانستان کې د داعش احتمالي ودې ته اندېښنه څرګنده کړه. لې به خبرتیا وروسته مو د بشري حقوقو په تړاو د ملګرو ملتونو له اندېښنې خبرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د ملګرو ملتو د بشري حقوقو کمشنر وای د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک میستون منحلېدو ناهیلې کړې ده. د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکون کې ریچارډ بنت هم د موضوع ته خبرګون شوډلې او دای د طالبانو ستره ناکامي بللې ده. طالبانو ویلي د بشري حقوقو د کمیسیون په ګډون یو شمېر ادارې د مالی ستونزو او نوړتیا له مخې لغوه کړې دي. تفصيل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنرې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د لمنځوړلو په برخه کې د طالبانو پریکړه په کلکو ټکو غندلې او د یو ژور شاتګ ګامې بللې ده. میشل باشلی پرون ویل چې دې اقدام نهیلې کړې ده. میرمن باشلی په یو بیان کې ویلي د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په وروستیو کلونو کې تر سختو شرایطو لاندې فوق العاده کارونه ترسره کړل او د قربانیانو په ګډون یې د ټولو افغانانو بشري حقوقو ته پام کاوه. هغه دغه راز ویلي، کابل ته د تیر مارچ میاشتې د سفر پر مهال له طالب چارواکو سره خبرو کې د یو داسې خپلواک چوکاټ د رامنځته کېدو پر اهمیت خبرې کړي چې وکولای سي د بشري حقوقو په برخه کې د خلکو شکایتونه ثبت او چارواکو ته ورسوي. طالبانو په دې وروستیو کې د یو مکتوب له لارې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون، د ملي امنیت شورا، د ملي مصالحې عالي شورا، د اساسي قانون پر پلي کېدو د څار کمیسیون او د ولسی جرګې او مشرانو جرګې دارالانشاوي لغوه کړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي، ځینې داسې ارګانونه و چې په خبره اوس ورته اړتیا نه وه او د مالي ستونزو له کبله لغوه سول. د بشري حقوقو د کمیسیون لغوه کېدو ته د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ باند هم غبرګون ښودلی دی. هغه پرون پر خپله ټویټر پاڼه د کمیسیون لغوه کېدل یو لوی شاتک بللی دی. باند ویلي د بشري حقوقو د څارنې او پراختیا لپاره یو کورنی خپلواک میکانیزم ته اړتیا ډېره ده. نوموړی چې دا مهال په کابل کې دی وایي چې له طالب چارواکو سره به پر دې موضوع خبرې وکړي. طالبانو له دې وړاندې د ښځو چارو وزارت او د ټاکنو خپلواک کمیسیون په ګډون یو شمېر نورې ادارې هم منحل یا له یو بل سره یو ځای کړي دي.
طالبانو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون، د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسیون، د مشرانو او ولسي جرګې دارالانشاوي، د ملي مصالحې عالي شورا او د ملي امنیت شورا ادارې منحل کړي دي. څه شی د دې سبب شوی چې دا ادارې لغوه شي؟ د طالبانو له مرستیال ویان بلال کریمي څخه به واورو.
تاسو پوهیږئ چې اوسنی نظام یا اوسنی چې کوم حکومت ته د بودیجوي هغو ستونزو له امله څخه چې د هېواد ته باید هغه اړین خدمات عرضه کړي، هغو مواردو کې چې ضرور وي هلته باید خدمات عرضه کړي. چون دغه کمیسیونونه یا ادارې اوس مهال فعالیت متوقف وو، هغوی ته اړتیا زیاته نه لیدل کېدله، نو په همدې اساس باندې د هغوی فعالیتونه درېدلي دي او که چیرې احیانا اړتیا پېښه شي وروسته بیا احیا کېدلی شي.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر توماس نیکلسن وایي چې په داسې وخت کې چې افغانانو سره مرستې روانې دي، دغو ادارو ته ضرورت و. څه فکر کوئ کله چې تاسو دا ادارې لغوه کولې، له هغو نړیوالو سره چې له افغانستان سره په بشري برخه کې مرستې کوي څه تفاهم شوی؟
د افغانستان په داخل کې چې کوم ادارات دي او فعالیتونه مخې ته وړي، هغوی خو د افغانستان تر داخلي مسایلو پورې زیاتره ربط درلود، ولې کوم ابعاد چې له خارجه بهرني بعدونه درلود، له خارجانو سره یې کړاو درلود، داسې نه ده چې بالکل هلته کوم کانال شتون نه لري چې له هغوی سره د کارونه منسجم شي.
ستاسو په حکومت باندې د نړیوالو لوی انتقاد دا ده چې بشري حقونه لکه څنګه چې دوی غوښتنه لري نه رعایت کیږي، نو په داسې وخت کې له سیاسي پلوه دا پریکړه سمه ده چې دا کمیسیون لغوه شي؟
اوس مهال د اسلامي امارت لره تک سره د بشر د حقوقو په برخه کې هیڅ کومه نیمګړتیا او ستونزه نشته. په کوم ځای کې چې هغه موارد چې د بشري حقونو اړوند وي او تشخیص یې د اسلامي اصولو په رڼا کې د رسیدګي ورته کېدلی شي. ولې ما مخکې یادونه وکړه، بیا هم که چیرې احیانا و دغو کمیسیونونو و احیا کولو ته بیرته اړتیا پیښه شي، هم کېدلی شي چې بیرته بیا فعالیتونه پیل کړي.
مننه.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ازادي رادیو په روانه خبرونه کې د وړاندې د اوکراین په اړه باندې اوریدل شي. وبخښئ، اوس د اوکراین په اړه وړاندې د افغانستان په اړه نور راپورونه هم تاسو ته لرو او دا یادونه وکړم چې تر 12:30 بجو وروسته روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو. دا پروګرام د ایچ آی وی ایډز ناروغي لپاره ځانګړی شوی دی. متخصص ډاکټر به په دې اړه تاسو ته معلومات درکړي. په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د ایچ آی وی ایډز ناروغي پیدا شوې ده او ځینې راپورونه خدا وایي چې اوس هم په افغانستان کې دا ناروغي شته او پراخه ده. څرنګه له دې ناروغي خلک ځان ژغورلی شي او درملنه یې ممکنه ده نه ده ممکنه، د متخصص ډاکټر څرګندونې په دې اړه په خبرونه کې وړاندې اوریدلی شي. خو اوس اوکراین ته مخه کوو. د اوکراین چارواکي وایي د دغه هیواد په ختیځ کې د روسیې ړندې بمبارۍ زیات شوي دي. په تېرو 24 ساعتونو کې په لوهانسک سیمه کې لږ تر لږه 13 ملکیان وژل شوي دي. د اوکراین په ختیځ کې د روسیې پوځي عملیات لا هم دوام لري چې سخت ځاني او مالي زیانونه یې اړولي دي. بل لورته د بریتانیا یو استخباراتي راپور وایي ماسکو شاید په دونباس کې خپلې حملې لا پسې زیاتې کړي. جزئیات په دې راپور کې.
د اوکراین چارواکي وایي د دغه هیواد په ختیځه سیمه لوهانس کې لږ تر لږه 13 ملکیان داسې مهال وژل شوي چې پر سیمه د روسیې ړندې بمباري زیاتې شوي دي. د لوهانسک والی سرهی هایدای د جمعې په ورځ ویلي له دې جملې 12 ملکیان په سیبورو دونیسک شارګوټي کې وژل شوي چې د دې په وینا د روسیې یوه حمله په کې ناکامه شوې ده. سیبورو دونیسک شارګوټي او لیسیچانسک شار هغه سیمې دي چې روسي پوځیانو په کې خپل عملیات پیل کړي دي. د بریتانیا یو استخباراتي راپور وایي مسکو شای د بندري شار ماریوپول تر نیولو وروسته په دونباس کې خپل حمله لا زیاتې کړي. د اوکراین ځینی هغه مدافعان چې د فولادو په یوه فابریکه کې راګیر پاتې وو روانه اونۍ تسلیم سول. په جنوبي ښار زاپوریجا کې محلي پوځي چارواکو نن جمعه ویلي د څه باندې زرو هغو موټرو مخه نیول سوې چې د اوکراین تر ولکې لاندې قلمرو ته یې اوکراینیان لیږدول. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی تېره شپه په خپل یوه ویډیوي پیغام کې ویلي روسیې د اوکراین دونباس سیمه په بشپړ ډول ویجاړه کړې ده. د اوکراین ولسمشر روسي ځواکونه تورن کړل چې هڅه کوي تر خپل وسه ملکیان ووژني او مالي زیانونه واړوي. هغه یو وار بیا روسیه په ډله ییزې وژنې تورنه کړه. د بریتانیا پوځي استخباراتو نن جمعه ویلي د ماریوپول د فولادو په فابریکه کې احتمالا شاوخوا 1200 سرتیري تسلیم سوي وي. مسکو هم د پنځمې په ورځ ویل چې تر اوسه په دې فابریکه کې 1200 اوکراینی جنګیالي دوی ته تسلیم سوي دي. په تسلیم سوو کسانو کې هغه ټپیان هم شامل دي چې د راپورونو له مخې د اوکراین ختیځ ته د روس پلو بلتون پالو په ولکه کې دی لیږدول سوي وو. د بریتانیا استخباراتو په خپل ورځني راپور کې چې د دغه هیواد دفاع وزارت خبر کړی ویلي د اوکراین بې شمېره نور ځواکونه په دې فابریکه کې دننه پاتې دي. د بریتانیا د استخباراتو راپور وایي روسیه د آزوف سمندرګي د بندري شار ماریوپول تر نیولو وروسته شایي په صنعتي سیمه دونباس کې خپل عملیات لا شدید کړي، خو راپور وایي په دونباس کې یو بیا د روسي ځواکونو ځای پر ځای کول شایي زیات وخت ونیسي ځکه دوی باید په مهماتو او نورو تجهیزاتو سنبال سي. دغه روسي ځواکونه د آزوف سمندرګي په سواحلو کې د اوکراین له سخت مقاومت سره مخامخ سوي وو.
په راپور کې مو واوریدل چې روسیې په اوکراین کې بمباري زیاتې کړې دي. د اوکراین په اړه دا خبر هم لرو چې د امریکا د متحده ایالاتونو سنا جرګې اوکراین ته د 40 میلیارد ډالرو پوځي او اقتصادي مرستو بسته په غوسه اکثریت تایید کړه. دغه بستې ته شپږ اتیا سناتورانو مثبتې رایې ورکړې، خو د مخالفو رایو شمېر یوازې 11 ټاکل شوې ده. د دغو مرستو سند ژر تر ژره د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایډن لخوا لاسلیک شي. تیرونی د کانګرس استازو جرګې دغه سند تصویب کړی وو. بل ورته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن روسیا تورنه کړې ده چې د بندرونو په بندولو له غلې دانې او نورو موادو د جګړې د وسلې په توګه کار اخلي. بلینکن پرون د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د وینا پر مهال وویل د روسیې د اقداماتو له کبله د اوکراین په سیلوګانو کې 40 میلیونه ټنه غله له استفادې پرته پاتې ده. د بلینکن په وینا په نړۍ کې د خوړو په زیرمو کې د کموالي له کبله بیې ډېرې لوړې شوې دي، او په خبره یې دا د دې لامل کېږي چې ډېر خلک د خوړو له نه مسؤلیت سره مخامخ شي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي بیا ویلي دي دا غلطه ده چې د دوی هیواد دي د هغه بحران لامل وبلل شي چې له کلونو راهیسې دوام لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو په منځنۍ سپد ولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري، او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو .com کې نیولای شي. د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې د هغو راپورونو متن تاسو لوستلی شئ چې د ازادي راډیو لاري د سهار لوو د ماښام تر بجو پورې خبري شي. یو یادونه وکم چې سبا ازادي ادبي فرهنګي مجله مهیروی دا خبرونه تاسو سبا اوریدلی شئ، پکې بیلابیل مطالب تاسو لپاره لرو. خو اوس به د روزګان د باغونو په اړه یو مطلب راواخلو. په روزګان کې د پستې باغونه په حاصل راغلي. درې کاله مخکې د بیماسې په مرسته په دغه ولایت کې د پستې باغونه کېښودل شوي وو. نور په دې راپور کې
محمد ولی درې کال وړاندې پر خپل شل جری بمځکه باندې د یو ان جی او په مرسته د پستې باغونه جوړ کړی دي چې اوس حاصل ته پر رسیدو دي. نوموړی وای دا ورزګانی پیستا شدانه او په مارکیټ کې شه بازار او شرانیون کې لري.
دا دوه درې کال کېږي بس دولت مسر راکړل بالا کومر دای نه لاندې ښول بل په دا کار بس ورو تختې لا غنځري دا پیستا ده بل دا غپس کړو و اصل شه دی و اصل به نه مدي اصل خو یا دا خوشا کټ کې کوک نه خو لا نه جو پښو دا پیستا نه مده بل دا وینستان خلک به شم سینای دا تا کړی بل په دا کوک نه وکړي تاسو وګونئ چې وات کېږي کوک نه به نه کړي.
په اورزګان ولایت کې د لومړی ځل دی چې د پستې له باغونو څخه بزګران د حاصل اخیستلو لپاره ورځ شماري. د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د پستې د باغونو لپاره اقلیمي شرایط برابر دي، او اوس د پستې باغونه ورځ تر بلې په دغه ولایت کې د ترویج او پراختیا په حال کې دي. د دغه ولایت یو بل اوسیدونکي نور علي چې په خپل لاس جریبه مځکه د پستې باغ جوړ کړی، ازادي راډیو ته ویل چې د پستې د باغ ګټه تر کوکنارو زیاته ده.
ځکه موږ د پستې نیالګیانې چې دي وسادي حاصل ته رسېدلي انشاءالله ښه حاصل ورکړ دي، او د تاریاکو پرتله ګټې ډېرې دي، ځکه مصرف یې لږ دی، کار یې لږ دی، او حاصل ښه حاصل ورکوي. نو موږ په دې باره کې د دولت سره نورې غوښتنې هم لرو چې دا د تاریاکو په بدیل کې موږ ته هم نور داسې نیالګي راکړي لکه د زعفران تخم راکړي چې موږ یې وکړو، بل شی نور طبي بوټي شته چې موږ ته د تاریاکو په بدیل کې راکړي، نو تاریاک به نور په زموږ په وطن کې کچه به ډېره کمه سي.
په اروزګان ولایت کې د پستې دغه نیالګي درې کاله وړاندې د یوې غیر دولتي انجو له لورې د کوکنارو د بدیل د معاشیاتي پروګرام د پلان پر بنسټ راوړل سوي دي چې پر شاوخوا سل جریبه مځکه یې باغونه جوړ کړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د اساسي رادیو خبرونه ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. په دې برخه کې دوه ښه خبرونه لرو. یو دا دی چې په کندهار کې یو رضاکار بنسټ سیار کتابتون جوړ کړی، او په کندوز کې بیا سږ کال د لبنیاتو تولید زیات شوی دی. لومړی کندهار ته ځو. په دې ولایت کې په لومړي ځل یو رضاکار بنسټ سیار شوانځی او کتابتون جوړ کړی دی. په درسي توکو سنبال دغه عصري ګرځنده شوانځی د قلملار په نوم د رضاکار بنسټ له لوري جوړ شوی دی. دا ګرځنده شوانځی د کندهار په ولسوالیو کې کلی په کلی ګرځي او له زده کړو پاتې ماشومانو ته زده کړې ورکوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په لومړي ځل د زده کړو لپاره قدمونه اخلي. له زده کړو پاته دا ماشومان د کندهار د یوې سرحدي ولسوالۍ سپین بولداک اوسیدونکي دي. دوی تازه د یوه سیار ښوونځي د زده کړو په بهیر کې شامل سوي. د دوی له جملې نازنین او میرویس خوښ دي او زده کړې د خپل راتلونکي لپاره ګټورې بولي.
زه ډېره خوشحاله یم چې دلته درس وایم. پرځه غواړم چې معلمه سم ستنه ورنځم کوم درس غوښتنه مې ده چې موږ لپاره ښوونځي کورسونه درسونه راځایونه چې زده کړې کېږي باید موږ لپاره جوړ شي. موږ خپل زده کړه وکړو. موږ خپل ګران هیواد افغانستان ته باید خدمت وکړو. په ځان کې موږ کولای شو خپل ګران هیواد ویجاړ هیواد ودان.
د سیارو زده کړو دا بهیر د قلم لار په نوم د یو مدني بنسټ لخوا پیل شوی. د کلم لار مدني ټولنه له کلونو راهیسې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د زده کړو د پراختیا په برخه کې د عامه پوهاوي کمپاینونه ترسره کوي چې اوس یې په یو تازه او کمساري ګام کې د کندهار په لیرو پرتو سیمو کې له زده کړو د پاتې ماشومانو لپاره داسې مجهز ګرځنده ښوونځی جوړ کړی چې تر نهم ټولګي به ماشومانو ته د کتاب او سبسو درسي موادو په ماټه زده کړې ورکوي. د قلم لار مدني ټولنې مشر متي الله ویسا ازادي راډیو ته وویل چې یاد ښوونځي د خپلو رضاکاره کارکونکو په مټ جوړ کړي چې اغیز به زیات وي.
یو شمیر سیمکس موږ د کلونو څخه ګرځو، هلته اوس هم ښوونځي نشته، ښوونکی نشته، تعمیر نشته. که موږ هلته ښوونځي جوړوو، ښوونکی راولو، تعمیر جوړوو، ډیر وخت نیسي او ډیر امکاناتو صورت لري. افغانستان اوس په یو بد وضعیت کې دی، د نورو مرسته اړتیا لري. موږ د همدې لپاره دا انګېزه وه چې افغانان په خپل مټ باندې خپل هم څه کولای شي. نو ځکه مې دا ابتکار په خپل منځ کې د افغانانو لخوا په افغانانو په مالي ملاتړ رامنځته کوي چې هغه سیمو ته به تدریس رسوو چې دوی هلته مالیم نه لري، ښوونکی نه لري.
دغه ګرځنده ښوونځی چې ژغیز سیستم، کتابتون، تلویزیون او پلمریزه برېښنا مجهز دی، په هر سیمه کې رضاکاره ښوونکي لري چې ټول مواد یې د افغانستان د تعلیمي نصاب مطابق تدریسېږي. د قلم لار ټولنې یو رضاکار کارکوونکی رحمت الله برکزی وایي هڅه کوي په انلاین بڼه هم زده کوونکو ته د درسي موادو د رسولو زمینه برابره کړي.
موږ تقریبا 300 رضاکاران لرو چې باقي 300 ښځینه دي او باقي 2000 کسان چې د نارینه دي. موږ په خپل کوښښونو سره موږ په کور کې پلان لپاره چې موږ انټرنیټ ته لاسرسی نه لرو، ویډیوګانې د تدریس په شکل باندې دي، ته ویډیوګانې آماده کوو چې پلان آفلاین دي، پلازما ته راوړو د پلاش په طریقه دی وسل کیږي او دغه تدریس تر زده کوونکو پورې رسوو.
په عین وخت کې د کندهار د سپین بولداک ولسوالۍ اوسیدونکي عطا الله او عطا محمد چې دغه ښوونځی په سیمه کې د لومړي ځل لپاره فعال شوی وای د زده کړو د پراختیا لپاره د ټولو هغو هڅو ملاتړ کوي چې د دوی د ماشومانو پر راتلونکي مثبت اغېز کوي.
موږ ډیر خوشاله یو ځکه چې موږ کوچنیان بې تعلیم او خصوصا بې انجینې تقریبا د امارات سره غړي دي اته میاشتې نه میاشت کېږي چې یوه نجلۍ ښوونځي ته نه ده تللې. نو موږ خوشحاله یو په دې ښوونځي باندې.
دا زموږ د ماشومانو لپاره ډېر د تشویق وړ کیسه ده چې د کلمدار لخوا سره شوې ده او په دې باندې زموږ ماشومان په انجینې کې
د کلملار ټولنې مسولان وایي دغه سیار ښوونځی به کلی په کلی ګرځي او له زده کړو پاته هلکانو او نجونو ته به زده کړې ورکوي چې له ازمایښتي کار وروسته به د دغه ډول ښوونځیو شمیر زیات کړي.
ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات تلس رسای د دوی خوندیتوب او ځین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایی نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
په کندز کې سش کال د لبنیاتو په تولید کې 10% زیاتوالی راغلی دی. د کندز د کرنې او بولګونې او مالداری د ریاست چارواکي وایي په وروستیو کلونو کې په دې ولایت کې د مالداری وضعیت ښه شوی چې په نتیجه کې سش کال د لبنیاتو په تولید کې زیاتوالی راغلی دی. یو شمیر مالداران هم وایي دوی هر ورځ تازه شیدې، مستې، شلومبې، کوچ، پنیر، چکه او لشیدو جوړ نور خوراکي توکي بازار ته وړاندې کوي او له همدې درکه عواید ترلاسه کوي. نور حال په دې راپور کې
د کندز د کرنې او بلګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي سږ کال په دغه ولایت کې 1300 ټنه لبنیات تولید شوي چې د تیر کال په پرتله 10% ډیروالی ښیي او له دې درکه مالدارانو ښه عواید ترلاسه کړی. د دغې ادارې رئیس مولوي امان الله حسن وایي د پسرلي په موسم کې په څړځایونو کې پریمانه واښه او د امنیت ښه والی هغه لاملونه دي چې سږ کال د لبنیاتو په تولیداتو کې زیاتوالی راغلی.
خارجي لبنیاتو د افغانستان تولیداتو چې هغه لبنیات دي که نور شی دي خامخا تاوان هغه رسوي، خو موږ په دې کوشش کې یو. موږ دا غواړو چې دغه مشکل د مشرانو سره په مشوره باندې دا حل سي او هغه خارجي لبنیات موږ د هغه مخنیوی وکړو او موږ پرې نیسي هغه وطن ته راوارسي، ځکه د موږ خپل لبنیات الحمدلله بېخي زیات دي، کفایت کوي د موږ وطن.
د مالدارۍ د څانګې یو شمېر متخصصان هم وایي چې په وروستیو کلونو کې د شیدو غواګانو او د غوښې غویانو د اصلاح په برخه کې ښه کارونه ترسره شوي او له امله یې د مالدارانو اقتصاد ورسره ښه شوی دی. د مالدارۍ د څانګې متخصص جمعه خان راته وویل
اقتصادي اړخ دا ده چې مثلا یو غوا القا کوو وطني غوا د هغه خوسۍ یو کلن په بازار کې په منډۍ کې مثلا 10000 افغانۍ خرڅېږي او که چېرې هغه وطني غوا یو عادي وطني جوانانه حامله در سوي هغه یعنی په 10000 افغانۍ د هغه یو کلن خوسۍ خرڅېږي، یعنی تقریبا 6000 روپۍ دلته مالدار ګټه وکړه تفاوت راغی.
د کندز ښار اړوند دی الچین سیمې یو مالدار اسدالله که څه هم له خپل کاروبار څخه راضي دی خو ټینګار کوي که چیرې له بهرنیو هیوادونو څخه د لبنیاتو پر واردولو بندیز ولګول شي نو د مالدارانو اقتصاد به وده وکړي.
شیر و ماست که از خارج میره فعلا بازارای ما را کلا خراب کرده. ما نمیتونه
دا شید یا مستی چې له بهرنیو هیوادونو څخه د وطن بازارونو ته راوړل کیږي زموږ بازار خراب کړی دی. که څه هم وطني لبنیات د بهرنیو لبنیاتو په پرتله له ښه کیفیت څخه برخمن دي، باید د خارجي لبنیاتو پر واردولو بندیز ولګول سي.
د نوموړي ولایت د سیدرک سیمې یو بل مالدار بسم الله هم وایي چې د مالدارۍ له لارې د خپلې 14 کسیزې کورنۍ اقتصادي اړتیاوې پوره کوي.
با تعداد 10 دانه شکر الحمدلله مال داریم، روزانه 300 لیتر
زه خپله 10 غواګانې لرم او هره ورځ 300 لیتر تازه شیدې بازار ته وړاندې کوم. یو لیتر شیدې په 15 افغانۍ پلورم او په بازار کې د څارویو خوراکي توکي ګران دي او له همدې لارې د خپلې کورنۍ روزګار پر مخ وړم.
دی چارواکو په خبره په افغانستان کې د کرنې ترڅنګ مالداری هم مهم اقتصادي ارزښت لري، ځکه زیات شمیر کورنۍ په تیره کلیوالې کورنۍ د خپلو کورنیو یوه اندازه لومړنۍ اقتصادي اړتیاوې د مالدارۍ له لارې پوره کوي.
ستاسو پیغام ستاسو غږ.
هلمند ولایت کې غنم پر رسیدو دی، دلته خلک تجاران د هلمند ولایت د ښار په دروازو کې ناست او غنم رانیسي په ګرانه بیه. او په ښار کې دننه غریبان خلک غنمو ته ډېر ضرورت لري، مګر غنمو بیه ډېرې جګې دي. نو دولت نه مې دا غوښتنه ده چې دا نرخ خپل په سر واخلي او د غنمو بیه ډېره لوړه نه شي، ځکه چې تجاران یې د زیرمه کولو دپاره رانیسي او بیه به هماغه سره لوړه ده لکه چې تېر کال کې.
بشیر احمد ارمان د هلمند ولایت نه د جوړس ولې ستاسو پیغام پرېږم. دغه دی، په دغه هلمند ولایت کې ډېر زیاته خوراکي مواد چې ډېر زیات ګران شوي دي. موږ طالبان د حکومت ته دغه هیله کوو چې دغه لږ څه یو برغنامې ورته وټاکي، یو بیه ورته وټاکي. حتی د یو سل غوړو لس لیټره سل غوړو بیه تر 4000 کلدار یا 4500 کلدار پورې رسېدلې.
هغه کېږم ورور د اسلامي امارات کارونه باید دغه موسسې او مکتبونه او نور ته اجازه کار ورکړي چې کارونه پټه پیدا رېدلی دی او خلکو وزیاتیا.
د ازادي راډیو پروانه خپرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام لرو چې ایچ آی وی ایډز ناروغي ته ځانګړی شوی دی. خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو، په دې پروګرام کې د متخصص ډاکټر څرګندونې له تاسو سره شریکې کړو. خبرونه واشنگتن په افغانستان کې داعش ته اندېښنه څرګنده کړې ده چې د ودې په حال کې ده. د امریکا د دفاع وزارت ویان تیره شپه ناوخته د دې اندېښنې د څرګندېدا ترڅنګ دا خبره وکړه چې متحد ایالتونه په افغانستان کې داعش له نشتې څاري او د دې ډلې پر ضد له سیمه ییزو ملګرو سره خبرې کوي. خو جان کربي دا ونه ویل چې دا خبرې له کومو هیوادو سره کوي او کله یې پیلوي. په پکتیا، پکتیکا، لوګر او خوست کې د قومونو ترمن د اختلافونو، داوو او لانجو د حل فصل په خاطر د قومي مشرانو او دیني عالمانو یو شل کسیز کمیسیون وګمارل شو. په دې څلورو ولایتونو کې له پیړیو راهیسې د قومونو او خیلونو ترمنځ د غرونو، ځمکو، دښتو او څړځایونو په سر داوې او لانجې موجودې دي چې کله ناکله د وسلوالو شخړو او یو بل لوري ته د مرشوب لید اوښتو لامل شوي دي. چارواکو ویلي دي که چرته د شتمنیو پر سر د قومونو ترمن لانجې رامنځته کېدي، مخه به یې نیول کېشي او دوی په ورته وخت کې له خلکو هیله وکړه چې له شل کسیز کمیسیون سره مرسته وکړي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په اوو ولایتونو کې د یو څه شدید باران او سیلابونو خبرداری ورکړی. دغه ریاست پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې په سمنګان، تخار، بدخشان، بامیان، بغلان، پنجشیر او نورستان ولایتونو کې به د جمعې پر ورځ باران وریږي او ممکن سیلونه هم پکې راووسي. څه باندې دوې اونۍ مخکې هم سختو بارانونو او سیلونو په افغانستان کې له شلو زیات کسان مړه کړل، سلګونه کورونه یې ویجاړ کړل او شاوخوا 3000 هکتاره کرنیزه ځمکه یې خرابه کړه. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی وایي روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې حمله ته زور ورکړی او د ده په وینا د دونباس سیمه یو مخفي جاړه کړې ده. زیلنسکی پرون ناوخته په یوه ویډیوي وینا کې روسي ځواکونه د اوکراینیانو د وژلو لپاره په هڅه تر ممکنه حده په تاوان اړولو او نسل وژنې تورن کړل. زیلنسکی هم همداراز وویل چې پرون یې د بریتانیا له صدراعظم بوریس جانسن او د اروپایي کمیسیون له مشر اورزلا وان دیر لین سره د مالي مرستو، د کرنیزو محصولاتو، د صادراتو او په ازوفستال فابریکې کې د اوکراینی ځواکونو په اړه خبرې وکړې.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم. د می اتلسمه د ایچ آی وی واکسین د پوهاوی نړیواله ورځ ده. دا ورځ داسې مهال لمانځل کیږي چې همدا مهال ساینس پوهان، روغتیا پالان او روغتیایي مرکزونه په دې کار کوي چې د ایچ آی وی ویروس د لمنځه وړلو لپاره ګټور واکسین برابر کړي. ایچ آی وی ویروس په انسان کې د ایډز ناروغۍ سبب کیږي چې دا ناروغۍ بیا د بدن دفاعي سیستم کمزوری کوي او ان د مرګ لامل کیږي. ایچ آی وی څه ډول رامنځته کیږي؟ افغانستان کې د تشخیص امکانات څومره دي؟ پرې اخته کسان باید څه وکړي؟ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام مو هم دې موضوع ته ځانګړی کړی دی. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمه دی د کابل طبي پوهنتون استاد پوهان ډاکټر عبدالجلیل حسن. اوس هم د پروګرام میلمه ډاکټر صاحب حسن سټوډیو ته وصل شوی دی. ډاکټر صاحب ستړي مشي، راځئ په دې پیل کو چې ایډز یا ایچ آی وی ویروس څه دی، اوریدونکو ته په اړه معلومات څه ډول ورکوئ؟ مهرباني.
السلام علیکم تاسو او دې دې رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. نو زه غواړم چې وختم کم ده شروع کم. ایډز یو انتانی ناروغي ده چې البته دا یو ښه ناروغي نه ده، ځکه چې تر اوسه پورې د دې ناروغي د تداوی لپاره کومه داسې موثر تدابیر نشته. او خبره دا ده چې لکه چې مخکې تاسو وویلې چې ایډز معنا یې دا ده چې د عضویت معافیتي سیستم هغه ناقص کوي، له منځه وړي، او په دغه ارتباط باندې نور امراض په عضویت باندې حمله کوي تر څو پورې د انسان ژوند بالاخره په یو اوږده موده کې له خطر سره مخامخ کوي. او مخکې تاسو هم وویل چې دا داسې مریضي ده د وایرس په واسطه باندې راځي، او منشا یې دې څه ده؟ ایچ آی وی ده، یعنی هیومن ایمیونو انسفیشنسی وایرس ده، چې دغه وایرس عامل ده. او د اول لپاره په اول ځل کې په 1981 کال کې په امریکا لاس انجلس کې دغه هغه خلک کې پیدا شو چې هغه مردان هر جنس باز، یعنی نارینه خلک چم جنس باز وو، په یو کې پیدا شو. او بالاخره دینه وروسته د جهان نور خطو ته دا انتقال پیدا کړ. نو دغه وایرس چې دا محترمه او د څوک چې زما غږار وي، دا وایرس ریترو وایرس فاميلي پورې ارتباط لري. په دوه ډوله ده، چې د ایچ آی وی یک او ایچ آی وی دو په نوم یادیږي، ولې دا دواړه مشابهت لري. البته د وزن مالیکولي او د جینیټیک له نگاهه مشابه دي، مګر په پاتولوژي کې بیا تفاوت سره لري، ځکه چې دغه دواړه وایرسونه یا دغه د ایچ آی وی وایرس ده د انسان په وجود کې معافیتي سیستم له منځه وړي، نقص کې اچوي، او بالاخره په هغه باندې نور ثانوي عوامل باکتریا وایرس د حملې کوي او انسان په تدریجي ډول منځ ځي. چې مهم خبره دا ده چې دلته د دمو تاسو په وجود کې خدای دمو تاسو وساتي، هغه خلک چې په دې باندې اخته دي، حجرات په نوم د سی ډي 4 او سی ډي 8 حجرات معافیتي سیستم کې کار کوي، ولې دا وایرس چې دا د سی ډي 4 حجرات په داخل دی وجود کې لمنځه وړي او بالاخره وجود ضعیف کیږي. وخت کې چې ضعیف سه دغه ضعیف وجود باندې ډېر نور باکتریا او نور امراض حمله کوي او هغه لمنځه وړي.
ښه ډاکټر صاحب، یعنی دغه خپل ویروس وژون کې نه دی د ایچ آی وی، خو نور ویروسونو ته لاره برابروي او بیا هغه نور ویروسو سره وجود مبارزه نشي کولای، همداسې دا او کنه دغه خپل ویروس هم وژون کې دی د ایچ آی وی؟
اې دا خیر شه، تاسو ډیر ښه سوال وکړ، دا ډیر معقول سوال دی چې خپل دغه وایرس چې دغه خپل وژون کې نه دی، یعنی دې سبب نه کیږي چې د راسن په مستقیم ډول باندې مریض یا هغه څوک چې په باندې اخته د غل منځي شي، بلکې د تاسو د خبرې په تایید باندې دلته چون وضعیت ډیر ضعیف ده، سیکنډری یا ثانوي نور امراض هغه فعالیږي، لکه مثلا اول چې د توبرکلوز، د توبرکلوز عامل چې هغه باکتریم توبرکلوز ورته یا دغه فعالیږي، او بالاخره د دوه امراضو له امله یا نور امراض چې کاندیدیا زورته ای نور امراض دي، نور امراض دغه انسانانو منځ دي. بالکل لازم تاسو خبره صحیح ده.
بله استاد، که لږ زری په دغه نخو نښانو تم شو، د ایډز ناروغ کوم عمده نښې نښانی لري او دغه ویروس یا دغه ناروغي نارینه وو کې ډیره ده او که په خزینه وو کې هم پیدا کیږي؟
او بالکل دا خصوال دا دغه باندې موږ کو غړو کې دای شي دا په یو څو مرحلو باندې تقسیم کو، چې یو مرحله د اکیوټ ایچ آی وی سندروم په نوم یادیږي، بل دوم مرحله د اسیمپټوماتیک سټیج په نوم یادیږي، اندا معنی چې بدون د اراضونه یو مرحله ده. و دریم مرحله ای چې دا سیمپټوماتیک سټیج ده، یعنی مرحله چې په یوه کې اراض و علایم منځته راځي، هغه بیا په دوه قسمت تقسیمیږي. یو دا ده چې متوسط مرض منځته راوړي، او بل دا ده چې پیشرفته یا شدید مرض منځته راوړي. مثلا د تاسو د خبرو په ځواب کې باید زه ووایم چې دلته تقریبا دو په درې حصه مریضان چې په دغه ایچ آی وی مرض باندې اخته دي، له دریو تر شپږو هفتو چې منتان سوي بعضي اراض و علایم هغه منځته راوړي. مثلا هغه به کوم اراض و علایم یې؟ دغه انسانان چې پې باندې اخته کېږي، په اوله کې هغه تبه لري، یوه تبه شروع کېږي، خفیفه تبه یي، دغه ځان دردی لري یا د عضلاتو دردونه لري. بل دا چې دغه انسانانو کې د مفصلونو دردونه منځته راځي. بعض انسانان چې په دې مریضي اخته دي، هغه جلدی رشونه یا جلدی تکلیفونه منځته راځي. بعض انسانان چې په دا اوله مرحله کې وکتل شي، په دغه حالت کې کېدای شي موږ داسې ورته یو چې عقدات لیمفاوي دي، یا دا د غاړې د شاپو هغه دي کې دا عقدات لیمفاوي دي، دغه لویږي، کمزره لویږي، چې دا هم التهابي پروسه ده. یا دغه وایرس چې دا ما مخکې تاسو ته وویلی چې دا په معافیتي سیستم باندې د دغه شخص حمله کوي، چې هغه معافیتي سیستم کې ترومبوسایتوپینی ده، یعنی دا معنی پلاتیلیتو د هغه مقدار ډېر کمیږي. کېدای شي چې په دغه کې خونریزي بیا دغه مریضان پیدا کړي، او دغه مریضان چې پیاخته کېږي په اول وار کې هغه ډېر داسې عصباني اراض له خپل ځانه ښیي. دغه کېدای شي دغه اراض علایم په تقریبا په دریو یا څلورو هفتو کې په خپله بهبودي پیدا کړي، او دغه چې دا وروسته په یو بله مرحله باندې بدلیږي، چې یو بله مرحله ده محترمه. په دغه مرحله کې بدون دی اراض، یعنی دغه په دغه مرحله کې دا ده چې دا کېدای شي له دوو تر اتو کالو پورې دا سیرو کې دا مریضي، مګر مریض داسې احساس نه کوي چې زه مریض یم او په دې باندې اخته یم. ولې؟ ایچ آی وی وایرس د دغو خلکو په وجود کې تکثر کې، یعنی زیاتیږي، خرابي کې پکې موجوده ده، ځکه د دغه معافیتي سیستم تخریبي آهسته آهسته معافیت یې له منځه وړي. او خصوصا دا چې سي دي چار حجره چې ما تاسو ته وویلې، دا په تدریجي شکل سره کمیږي. ولې دغه نه وروسته یوه بله مرحله راځي چې هغه مرحله خفیف عارضي ده. دا په دې مرحله کې دغه سیستم د معافیتي ضعیفیږي، اما مریضان چې دي، مریضان دا صحیح درست دانه چې تعریفولی چې آیا دا به ایډس یا تروس پورې موجود وي او که به نه وي. مګر په دغه وخت کې بعضې مریضان چې موږ وګورو، یو تکلیفونه دي چې هغه فنګسي تکلیفونه دي، کاندیدیاز ورته وایي، کاندیدیازیس، دا د خولې تکلیف ته، په خوله کې زخمونه را پیدا کیږي، په محبل یا واجنا که ښځې په دغو کې را پیدا کیږي، بعضې نور مسائل دي دا هم یې. ولې وروسته له دې نه بیا چې راځي سندروم د تضعیف د معافیت اکتسابي، یعنې دا څلورم مرحله ده، چې په دغه مرحله کې دا د سي دي چار حجرات کمیږي، په دې اندازه کمیږي چې د دوی تعداد له دوو سوو حجراتو نه چې کم سو، نو دا معنی چې دا مریضان شی دي په ایډس باندې اخته کیږي.
ښه، مننه ډاکټر صاحب، سلامات اوسئ. کور ودان راځئ چې اوریدونکو ته نوبت ورکو، دوی هم ممکن پوښتنې او نظرونه ولري. اوریدونکو وصل دی استډیو ته، مهرباني وکړئ. آزادۍ راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
السلام علیکم لوجین صاحب، الله دې راوړو روجول بيدار بخیر. تا ته ګران محترم ډاکټر صاحب سلام کوم، چې خوشاله کړو روجول به.
او
مهرباني
وکړئ چې کابل ښه اڅک ځای سپ سړی مشي تاسو څه پوښتنه لري د خبرونه لپاره؟
مننه، خیر سي ډاکټر صاحب، څه خبره؟ پوښتنه لرم چې دا اېډ نه جوړي خو خدای پاک ټول مسلمانان زموږ ساتي شه، چې دا په ځوانانو کې راځي، په سپینډر کې راځي، او د دې نه جوړي دوام څومره وخت دی؟ وسمه یم ملګرو په کندهار کې، هغه په اېډ ناروغي مختص او هغه اختصلو چې لاړ هندستان ته، د برکره ویل چې مثلا د دې د اېډ ناروغي دوايي نشته، صرف ستنې نشته. نو دا ستنې ویل کول کیږي د یو کال لپاره، چې آیا د دې څخه څوک ځان ژغورلی شي که نه شي ژغورلی؟ او دغه یو پوښتنه ځکه کوم چې په ځوانانو کې اوسه، که څه په سپینژورو کې شته، څه وخت روان کوي دا؟
سلامات اوسئ. اڅکزای صاحب کور مو ودان. بل اوریدونکو راخلو مهرباني وکړئ آزادې رادیو ده.
السلام علیکم محترم اسد الله لودین صاحب. سلامونه امنی چې هلی تاسو ته تاسو ته محترم ډاکټر صاحب ته د آزادی راډیو اوریدونکو تاسو باندې کومه
ومننه. زر ملوا صاحب ستړي مشه له خیبر پښتونخوا نه. تاسو د اچ ای وی ایډز په اړه څومره پوهیږئ او څه پوښتنې لرئ په اړه؟
نو خو څومره معلومات ما تاسو ته محترم ډاکټر صاحب لبم دا پښتنو کو باندې به نظر ورکې چې احتیاطي تدابیر کوم دي هغه باید په پام کې ونیول شي. مثلا په دې کې دا اکثره روغتونونه دي په دې کې مثلا د ډاکټرانو کوم سامانونه هر هغه سامانونه چې کوم د ناروغانو لپاره لګیږي په دې کې ډاکټر صاحب ته خپل به سره معلومه ده چې په کار ده. مثال تور یا مثلا یو ستن شو کولګي هغه باید هغه ول چې چاته شو لګول چې هغه باید برڅونه لګول چې یو خبره ده او بل اوریدونکي چې په پلان کې ډیری مطلب دا خبره را لندوم او بل خبره ده چې اکثره د ایچ ای وی ناروغي شته په دې کې مثلا اکثره د خلګي د چوک کمال پوری شي کې یا مثلا د پولیا استعمالي کې مثلا اکثره جوې کې مثلا یو د بل نکاره مثلا په دې شي ان کې نو کله د ډاکټر صاحب په دې باندې نظر ورکی او د دې ما پوښتنه ته جواب راکړي
دا پوښتنه واځي. زه پوه نه سونه پیګم چې ډاکټر صاحب پوه سو کنه څه رقم تولیا استفاده کیږي او به خیزر ملوال صاحب نه پیګم چې زما
مثلا اکثر د بعضی سامانونه یې مثال تور یا چیرته یو د بل سامان یا تولیا د مثلا د سپاکی یا مثلا د چا صابون کارولی
هدف هم پوه شو
مثلا چې تدابیر
د ځان وچولو کوم د سپاکونه یا ځان پاکونه چې دی په دې حمامو کې چې
استفاده کوي مثال جو د چیرته ځي یا یو مثلا د مثال تور یا مثال چیرته ځو یا یو
مننه پوښتنه واخیستل شو. الله سلامات اوسئ کور ودان. بل اوریدونکو راخلو مهرباني وکړئ آزادي راډیو د روغتیا د ژوند ستمنې پروګرام ستاسو غږ وصل دی. مهرباني وکړئ خبرې
وکړئ.
خا مهرباني وکي زابلای صاحب ستړي مشي تاسو څه وای راته د موضوع پاره؟
ډاکټر صاحب محترم نن یې پوښتنه همدا د ډیرای کسان هغه کسان چې موتانی موږ لیدلې دي شهرونو کې لکه کابل غزنی شهر کې ډیرای موتادین دي پر یو ځای ژوند کوي هډیر په چټل ځای کې ژوند کوي. هلته آیا هغه ځوانان څومره ناروغي سره مخامخ شي او بل دا چې لاغو څومره باید کورنۍ لاغو کسانو سره احتیاط وکړي ترڅو نورو کسانو ته سرایت ونه کړي؟
من نه زابل صاحب غږ کیفیت مو متاسفانه نه و. ما پوښتنه مو واخیستل شوله د معتادینو په اړه باندې و چې هغوی سره کورنۍ که چیرته معتاد لري څنګه چار چلند ورسره وکړي. مننه. سلامت اوسئ. بل اوریدونکي ته به ورشو. د بل اوریدونکي هم اړیکه نیولې ده خو اړیکه فکر کوم ستونزه لري. طاهر روخان مو تخنیکي همکار دی هڅه کوي چې ستاسو اړیکه وصل کړي. اوریدونکو مننه چې اړیکه نیسئ نظر ورکوئ او دغه راز پوښتنې مطرح کوئ. مګام هم دې لپاره خبرونه ځانګړې کړې ده چې ساسو هغه کومې پوښتنې چې دی هغه ځواب سي. ورځو ډاکټر صاحب ته. ډاکټر صاحب تاسو اتمن دا پوښتنې اوریدلې دي. څه وایي اول به د اکسیسیبل پوښتنې پیل کو. د ویل چې ملګری په کندهار کې په دې ناروغي اخته وو او ویل چې درملنه نه لري.
او بلی زه باید وایم چې دا خو د شي مریضي ده چې ورې څوک په دې باندې اخته سي داسې مکمل په مکمل شوکل باندې تداوی نه لري ځکه وایرس خپل داسې دوا نه لري چې موږ دغه وایرس او خصوصا دغه د ایچ ای وی وایرس تداوی کو چې په هیڅ تبدیل نه شي. اما په باجی مرحله کې چې دا پیشتر ما کې دوی ته ویل دا اوریدونکو ته چې بعضی امراض دي مثلا یو څوک د ایچ ای وی لري په توبرکلوز باندې اخته کیږي دا توبرکلوز نو مجبوری چې دا به تداوی کوي دا ډېر نور څه خرابې کوي په نور امراضو باندې اخته کیږي مثلا کاندیدیازي ورته یا د خولې زخمونه ورته پیدا کیږي یا بل اخره دغه پیشرفت کی نو دا وخت ته چې دې
مریضی مکمل تداوی نستا او هم واکسین تر اوسه نه لري چې دا وقایه شي. ولی یو څه داد تدابیر باید موږ ولرو. مثلا که دا توبرکلوز مریضی توبرکلوز تداوی کوو مریض یو اندازه ښه کیږي، ولی نور اختلاطات چې ورکوي بیا هر اختلاط چې ورکوي هغه اختلاطونه تداوی باید شي، ځکه چې وخت کې تداوی نه شي مریض ډېر زر لمنځه ځي. اما تر یو څو وخت پورې دوام کی چې دغه آرا سیکنډری اختلاطات یا وخت کې چې اختلاطات ورکړي هغه تداوی شي بیا مریض سره یعنی کومه کیږي. خپل وایرس پیشتر مخکې موږ تاسو ویلی چې انسان نه وژني، بلکې دغه عوارضی جانبي خبرې چې دي یا اختلاطات چې دي یا انتانات چې په اورګډیږي هغه دغه انسان چې کی وزن په دې خاطر باندې چې دغه شخص یا دا څوک چې مریض ده دغه د دفاعي سیستم ډیر ضعیف ته هر میکروب چې په دې باندې حمله وکي هغه بیا دا نشي هغه کولای دفاع کولای، نو ځکه خرابې ته ځي. او دغه سړي خبره صحیح ده چې مکمل تداوی موجوده نه ده.
خا او ډاکټر صاحب د سن له لحاظ هم دی اوریدونکو پوښتنه درلوده وای د کوم سن کسان ډیر په اخته کې د لیسی په ایچ آی وی باندې یا په ایډز باندې؟
خو او دا خبره باید وکړو محترمه چې د په دې باره کې چې دا مریضي څنګه انتقالیږي، ایچ آی وی انفیکشن یا ایډز چې دا درې مهمې لارې لري چې په یغه لار باندې انتقالیږي. اول مقاربت جنسي ده، یعنی دا معنی چې د جنسي له لارې نه انتقال پیدا کوي. و جنسي له لارې ویلي دي چې اصلا هترو جنس، یعنی هغه څوک چې مېړه مریض وي کېدای شي ښځې ته انتقال شي، که ښځه مریض وي مېړه ته انتقال کیږي، یا په نوره دنیا کې په دغه شکل باندې. نو یوه دا لاره ده چې انتقال دې لارې ده. بل لارې دا ده چې دغه مخکې یو سړي اکاکا پوښتنه کړې وه چې موږ کباړ هغې انتقالوو یا هر چای، ولې مهمه دا ده چې انتقال یې د وینې له لارې کیږي. یعنی که وینه هر چېرته موجوده وي هغه سړی چې په دې ایرس او په ایچ آی وی اخته ده، که هغه ستن ده، که هغه مثلا نقطې شیان دي او پیغو سره دوی تماس ولګیږي، دوی ته یا دا بل شخص هر څوک چې دا هغه ته انتقالیږي باید موجود وي. او بل دا ده چې مثلا مهمه خبره دا ده چې دا یو نفر وویل چې اطفال څنګه کیږي، او اطفال هم په دې باندې اخته کیږي، مګر له هغې مور نه چې هغه په ایډس باندې اخته ده هغه کېدای شي خپل طفل ته چې په نس کې موجود ده د حاملګي په وخت کې یا د ولادت وخت کې چې ولادت کې په یغه وخت کې طفل ته انتقال شي، یا دا معنی چې شیدې ورکوي د یغه لارې هم خوب دلی ده چې دا انتقال شي. یعنی دا معنی چې اطفال هم په دې باندې اخته کیږي. ولې ځوانان خصوصا په یغه سینو سال کې هغه څوک چې جنسي فعالیتونه ډېر لري او سیف یا مسون جنسي فعالیتونه نه اجرا کوي هغه خلک ډیر زیات مسافیږي، او ډیر زیات خلک په یغه هوادو کې دي چې دا نه مراته یي. مثلا افریقا کې ډیر زیات خلک دي او په نورو دنیا کې دا ستا په افغانستان کې کوي امکان لري دقیق شمیرې نه لرم، خو تر یو لس زرو کم او زیاتو پورې دلته واقعات یې ستا مقصد.
مننه ډاکټر صاحب. دی اوریدونکو دا هم پوښتل زرملوال صاحب چې دغه سقاوو کې یا حمامونو کې چې په ګډه له جان پاکونو استفاده کیږي، مثلا یو جان پاک دی عمل ته ګر چې منځل کیږي اما څو کسان استفاده ترې کوي په ورته وخت کې په یو ورځ، له دې لارې نه څومره د انتقال امکانات شته؟
ولا دا محترمه دا خو تاسو ته ویلی سم چې دغه ما مخکې چې درته ویلی نه دا درې لارې لري. ولې د جان پاک له لارې نه په دغه لحاظ د ایچ آی وی یا د ایډس دغه مریضي نه انتقالیږي، اما که مثلا نور امراض جلدي فنګسي امراض دا سته، ځکه چې یو څوک ځي حمام ته او د زرمتي صاحب ته باید زه ووایم مثلا چپلکې هلته خلک پوکوي او هغه د پښو فنګسي امراض لري، که دا سړی پښو کې اوبل پښو کوي یو وخت کیږي چې نه دغه مریضي هغه ته انتقالیږي. ولې دا چې ایچ آی وی ده ایچ آی وی په دې شکل باندې انتقال نه لري چې هغه د
دسمال لاری یا دی جان پاک لاری یو چاته انتقال شي. ما هغه درې مهمي لاری چې انتقالیږي هغه ما تاسو ته وویل.
بله مننه ډاکټر صاحب. د اوریدونکو د معلوماتو لپاره موږ چې معلومات وکړل د 2018 کال ارقام ما پیدا کړل. په دې کال کې په افغانستان کې 8000 د ایډز ناروغان اخته وو، خو په همدې کال کې بیا د روغتیا نړیوال سازمان د دغو مریضانو شمیر په افغانستان کې 6000 ښودلی دی او ویلي دي چې په دو کې 30% میرمنې دي او 200 ماشومان هم پکې دي. یعنی دا معنی چې ماشومان هم له 15 کرونا ښکته ماشومان هم پرې اخته کېدلی شي. د انتقال مرحلې تاسو یاد کړي او شمیر همدا د 10000 او 8000 او 6000 په شاوخوا کې یادېږي چې د شمیر به لا تازه نه وي خپرې شوي. دغه بل اوریدونکي ډاکټر صاحب پوښتنه درلوده چې هغه معتادین چې دي په چټلو ځایونو کې ناسته ولاړه کوي او تر ډېره متاسفانه دغه معتادین لستانو نه هم استفاده کوي او ډول مواد چې دوی د ستنې په وسیله باندې خپل وجود ته تزریقي او نشه پکوي، دا څومره مثلا زیانګالې طبقه ده معتادین او اکثره معتادین بیا کورنۍ سره هم تګ راتګ لري؟
دا جناب زبای دوی هم چې دا ډېر ښه سوال ده او دغه امراض چې ایچ آی وی دا وایرال هپاتایت شکل دی سی یعنی تور زیړای سپین زیړای چې خلک ورته یې شکل دی بی او سی او ڈی، دا مطلق له دې لارې نه دا ډیره مهمه لار ده چې له دې لارې نه انتقالیږي. که دا ایچ سی که دا ایچ آی وی هغه خلک چې دغه کارونه کوي او پیچکاری استعمالوي او دا خلک په دې امراضو باندې ډېر مبتلا هم دي او دا بیخي سل په سلو کې یوه ډیره مهمه لار ده چې د ټول سره مصابېږي. باید ډېر احتیاط وکړي او دلته دا نو وظایف دي چې په جامع کې به دا وظایف هر څوک چې اجرا کوي دي دغه باید مخنیوی وشي. که دا سړی راځي په کور کې، په کور کې هم چاته دغه پیچکاري ورکوي امکان لري هغه خپل اولادونه مصاب کړي، ځکه تعقیم ډېر مهم ده. د ستنې له لارې ولې هغه ستنې یا د چاقول له لارې یا هر شی چې تیز نوک دي او په وینه دي هغه چا چې هغه ایچ آی وی لري یا نور دغه انتاني امراض لري هغو ته انتقالیږي.
بله او ډاکټر صاحب، تاسو مخکې په نښو نښانو تم شوئ، د انتقال لارې چارې هم معلومې سولې. په ایډز اخته کسان په افغانستان کې یو څه د شرم احساس لري، دوی فکر کوي چې کوم کسان چې ایډز دي نو حتما به له جنسي لارې نه دوی ته دغه ناروغۍ انتقال شوي، هغه هم غیر قانوني جنسي اړیکې. څه وسي له ناروغ سره له رواني پلوه که څوک په دغه ناروغۍ باندې اخته کیږي او تشخیص کیږي چې ایډز لري، څنګه هغه خوښ وساتل شي او له ناروغ سره په ټولنه کې او په کورنۍ کې څه ډول چارچلان وشي ستاسو په نظر، تر څو دغه ناروغ هم خسي یا که ښه کیږي نه حداقل بدتره نه سي پسې او نورو کسانو ته د انتقال مخه ونیول سي؟
دا ډېر ښه سوال ده محترم. زه باید دا ووایم چې دغه انسانان چې تاسو ډېر ښه تشریح کړل، وخت کې چې دې مریضي اخته وي دا کېدای شي ځان لپاره یو ډېر لوی شرم وبولي. د موږ تاسو جامع شکر الحمدلله سنتي او اسلامي جامع ده او دا واقعا هغه شاید داسې فکر وکړي چې دا خلک څه فکر کړي ما مبارک مال کومې خاصیت دی، ولې داسې نه ده؟ ځکه یو ماشوم یو څوک به هېڅ خبر نه یو وخت کې خبرېږي چې بیچاره په دې هغه اخته ده، ممکن هغه دا نورو لارو چې ما وویلې هغه ته انتقال شوی. یو ځوان انجلۍ، یو ځوان وکړه، یو ځوان سړی، یعنی حتمي نه ده چې دا جنسي لارې انتقال شوی، خو په هر لحاظ چې انتقال شوی دا مشخص یو مرکز ته ضرورت لري چې په افغانستان کې هم ستاسو شکر الحمدلله د انتانیا امراضو په چوکات کې په دارالامان کې د ایچ آی وی ویډز لپاره مشخص هلته سنټر لري موجود ده او دا خلک هر څوک چې دي هر چېرته چې دوی موجود دي ما دا خواهش ده چې هلته دې ورته راشي. هلته ډېر ښه متخصصین دي، ډېر ښه متخصصین موږ لرو، له هغه سره مشوره وکړي، هغه یې هم مسونو ځایو ته مشوره، ډېره ښه مشوره ورکوي، د ځوان زندګي لپاره یې ورکوي. هغه که ضرورت یې بستروي هغه ته داسې راهنما کوي چې د هغه ځوان یعنی مسؤول شي له هر طرف نه. نو دا د ما دوی د خواهش ده چې دوی هر څوک چې دا یو شرم نه ده، بلکې دا یو کوشنده مرض ده، مګر د دې لپاره چې د یو مریض
ځوان دوه ساتل شي په داوم وکي او فامیل هم له مشکلاتو اخته وي دوی دې هغه مرکز ته مراجعه وکړي او دا په ګټه ده.
بله او ډاکټر صاحب وروسته کې غواړم ستاسو ځینې عمده سپارښتنې سره له دې چې تاسو سلمانیو ته یا هغو کسانو ته چې په دې ویروس اخته دي ځینې سپارښتنې وکړي چې باید دوی د خپلې ناروغۍ په اړه ونه شرمیږي که چېرته سلمانۍ ته مراجعه کوي هغوی ته دغه پیغام خپل ورسوي. مجموع کې افغانانو ته مو یا هغو کسانو ته چې زموږ غږ اوري څه سپارښتنې دي څنګه دوی کولی شي چې په اسان ډول او په ارزانه بیه باندې له انتاني ناروغیو نه ځان وساتي که هغه ایډز وي یا نورې ناروغۍ وي؟
دا ډېره ښه خبره ده. بیا هم دلته موږ تاسې داسې یو شاغل لرو چې یو حفظالصحه ده، یو شخصي حفظالصحه ده، یو محیطي ده. نو ډېر کوشش دې وکړي د هموطنان چې زما غږ اروي که په لرې ولایاتو کې که په هر ځای کې. زه غواړم چې د دوی په ژبه باندې ورته وغږېږم، یعنی دا حفظالصحه یا د ځان ساتنه یا حفاظت یا نظافت مراعات کړي، ځکه اکثره امراضیان تانی له دې لارې انتقالیږي او خصوصا دغه سلمانیان چې دي یا بعضی ډاکټران چې دي هغه تحصیلات یې کم زره ټیټ دي. مثلا د غونه د ما دا خواهش ده چې د مسلک په لحاظ باندې چون موږ قسم خوړلی دی د مسلمانان یو د هیپوکرات قسم خوړلی ده، دوی کوشش وکړي چې زه به انسان ته ضرر نه رسوم.
کور مو ودان. ډیره مننه ډاکټر صاحب. ساعت یک